ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرنو د ویان دی فرخندا اسد او ټکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کی هلو سلامونه منئ. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو لخوا هغه وختنه چې وایي د پارلمان هغه غړی دی پارلمان ته وړاندې کی چې کم دا وخت زندانی دی. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمیز مطالب مدله هم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به ملی حامیرزاده درته نیخ په نیغه د میرمنو لپاره خبرونه سر وړاندې کوي. خو له هر څه مخکې خبرونه فرخنده اسد وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی. د پاکستان مخالفو سیاسي ګوندونو ویلي د هیواد خراب اقتصادي او سیاسي صورتحال په اړه ټول ګوندي څنګه رابلي. نن د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي اسمبلی ته خپل بجټ وړاندې کوي او چین امریکا ته خبرداري ورکړي چې پر ایران دی په خپلو د انتهایی فشار اچولو په طریقو کې نرمي راولي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د قومي اسمبلی سپیکر د پارلمان نیول شوي غړي ځکه اسمبلی ته نه ورغواړي چې پر بجټ د رای ورکولو په وخت مخالفو سیاسي ګوندونو رای کم شي. تیره ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فی ډلې د مشرانو ترمنځ د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن اول د روانې میاشتې په اخره کې د ګرانۍ او د حکومت اقتصادي او سیاسي تګلارو پر ضد ټول ګوندي غونډه رابلي.
پی ٹی ایم کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے لوگ
کدے پختون غورن غورزنگ غڑی دی او کدے پیپلز پارٹی غڑی دی. اسپیکر پروڈکشن آرڈر نے جاری کی دا لدی قبل دا چ حکومت غواڑی دا اپوزیشن رائے کم شی. دا ہم امکان شتا چ دا پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون نور غڑی ونی وشی
جبری بجٹ جو ہے وہ قوم کے اوپر مسلط.
د خبری غونډې پر مهال د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د پارلمان د نیمل شوو استازو اسمبلی ته د حاضرولو غوښتنه وکړه. بلخوا وزیر اعظم عمران خان پرون د حکومت اتحادی ګوندونو د مشرانو سره تر لیدلو وروسته ویلي چې د پارلمان په نیول شوو غړو د درغلې تورونه دي او هیڅ یو نیول شوی غړی به اسمبلی ته نه حاضروي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه دا وخت صوبایي اسمبلی ته د 2019 او شلم مالی کال بجټ وړاندې کوي. صوبایي وزیر اسمبلی ته د بجټ په اړه په خپل وینا کې ویل حکومت یې په صوبه کې د قبایلي ضلعو د شاملېدو وروسته لومړی بجټ وړاندې کوي او زیات یې کړه. 900 ارب روپے د دې لوی صوبې لومړی بجټ ته چې پکې شپږ سوه درې نوي ارب روپے د خیبر پختونخوا د سیټل ضلعو او 1,20 ارب روپے د قبایلی ضلعو لپاره مختص شوي دي. صوبائی وزیر زیات کړه په بجټ کې 319 ارب روپے د پرمختیايي کارونو لپاره ځانګړي کړی دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه د بجټ ته منځوري خلاف خپل احتجاج کوي. دوی وایي د روان مالی کال په بجټ کې ورته برخه نه دا ورکل شوی. د جنوبی وزیرستان د ټاکنو کمشنر ویلي امیدوارانو ته به د ټاکنیز کمپاین لپاره د غونډو کولو اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په جنوبی وزیرستان کې حکومت د 1,40 دفې لاندې په غونډو کولو بندیز لګولی دی. د ضلع الیکشن کمشنر آصف خان خټک پرون مشال ریډیو ته وویل د قانون سره سم په قبایلي ضلعو کې د جولای د 15 مخکې د صوبایي اسمبلی لپاره ټاکنې کول لازمي دي.
25 جولای پر الیکشن کمیشن آئینی طور باندې پابند دی کنه چې دوی به الیکشن کوي. اوس موږ سره دا څه پیمانه نشته چې موږ دا ووایو چې دا الیکشن به کیږي یا نه کیږي. او پاتې شو خبره د 1044 نو موږ ډی سي سره میټینګ وکړو نو هغه وی کوم کینډیډیټس نو موږ دې جلسه کول غواړي یا جلوس کول غواړي موږ به دې الاو کوو.
په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د ټاکنو لپاره د جولای 2 اعلان شوی و چې وروسته بیا انتخابات د جولای 6 نیټې ته وغځول شول. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د برتانی وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره وکتل. پرون په لندن کې د وزیر اعظم تریزا مې ولسمشر اشرف غنی ترمنځ تر کتنې وروسته برتانی د افغانستان لپاره 1,70 ملیون پونډ بشري مرسته هم اعلان کړه. د افغانستان د ولسمشر یو بیان سمیم عارف پرون مشال رادیو ته ویل د ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم تریزا مې ترمنځ د بشري مرستو ترڅنګ په یو لړ نورو موضوعاتو هم خبرې وشوې. چین امریکا ته خبرداري ورکړې چې پر ایران دې د انتهایی فشار اچولو په طریقو کې نرمي راولي. چین ویلي د امریکا او ایران ترمنځ د ممکنه تصادم په اړه اندېښمن دي. په بیجینګ کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر سره تر لیدنې وروسته چینایي حکومتي کونسلر وانګ یی پر ایران هم غږ وکړ چې د نړیوالو طاقتونو سره په شوې اټومي لواسنامې ولاړ پاتې شي. د ایران او امریکا ترمنځ له هغې وروسته تناو زیات شو چې کله تیر کال امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد د ایران سره د شوې اټومي تړون نه د وستلو اعلان وکړ. دغه تړون له مخې پر ایران نړیوال بندیزونه نرم کړل شوي وو. تیره اونۍ د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو ټینکرو د بریدونو وروسته د ایران او واشنگتن ترمنځ حالات نور هم خراب شول. امریکا د دغو بریدونو تور پر ایران لګوي خو تهران دغه تورونه ردوي. د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی نن په قاهره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی پرون د عدالتي کاروای په مهال بې هوش او بیا مړ شوی وو. د جنازې په مراسمو کې د مرسی کورنۍ ګډون وکړ. د مرسی زوی احمد پر فیسبوک نن لیکلی چې امنیتي ادارو ورته د دې اجازه ورنکړه چې د پلار مړی په شرقیه صوبه کې په خپل خاندانی هدیره کې خاورو ته وسپاري. د بخښنې نړیوال سازمان د مرسی د مړینې په اړه د کره پلټنو غوښتنه کړې ده. او بل خبر د لوبو، د کرکټ ته نړیوال کپ سیالیو کې دا وخت افغانستان او انګلند ترمنځ لوبه روانه ده. انګلند ټاس وګټو او دا وخت بیټنګ کوي چې په سلی رشتو ورونو کې 122 رنزونه جوړ کړی دي او یو لوبغاړی اوټ شوی دی. دا لوبه په مانچستر کې روانه ده چې ورته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په سټیډیم کې ناست دی. افغانستان په خپلو تیرو څلورو لوبو کې د آسټرالیا، نیوزیلینډ، سریلانکا او جنوبي افریقا په وړاندې ماتې خوړلې دي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی وبای او موسم حال د احمد الله ناور.
اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 191 روپۍ 50 پیسې او 192 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 70 پیسې او 140 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 80 پیسې او 140 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 83 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال لیدو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکاري فرخنده اسد او د موسم حال او د کرن صوبه مو د احمد رانا اوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. یو قانوني کارپوه شهاب خټک وایي چې د قومي اسمبلی د سپیکر دا اختیار دی چې هغه زنداني پارلیمنټیرین اسمبلی ته راوغواړي، خو دغه قانون نه څوک منې کوي.
د د قانوني پاورز دي، خو په دې هر څوک پوهېږي چې دا پاورز دی ولې نه استعمالوي. ظاهره ده چې د شاته بازي ادارې چې دغه دی ته دا مجبورۍ چې ته دوی مره غواړه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ دا مهال په جیل کې دی. د هغه سره د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې فعالې ثنا اجاز ملاقات کړي. د هغه په اړه وایي،
نو تا ته مخصوص کتابونه الاو دی دنیا د حالاتو د سیاسي حالاتو په دی باندې، مطلب ته بندیوان خو یې خواستا په سوچ تا په لوس باندې هم بندي.
د پولیو پر ضد کمپاین پیل شوه دی او قبایلی ضلعو ولست په کار دی چې خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي.
په دو طریقو باندې کمپین دی کې په ډېرو علاقو کې کمپین په دریو ورځو کې ختمه، خو په بنو کې او په نارت وزیرستان کې او په ساؤت وزیرستان کې په زمونږ کمپین د 15 ورځې
د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې د میرمنو لپاره خپرونه سروې لرو. ملیحا امیرزاده به درته نیخ په نیغه وړاندې کوي. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. او که تاسو غواړئ لمحه په لمحه، غړی په غړی د دنیا د حاله خبر شئ، نو مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کړي. ورته د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو اپوزیشن ګوندونو د پارلمان سپیکر لخوا د څلورو بندي غړو د راوستلو حکم نه ورکول د حکومت لخوا وړاندې کیدونکي کلنی بجټ سره تړلی دی. دوی وایي حکومت مخالف اوازونه کمولو او کمزوري کول غواړي. په نیول شوو کسانو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران علي وزیر او محسن داوړ شامل دي چې د خوشي کولو لپاره یې غږ پورته کوونکي ډېر شوي دي. د حکومت ګوند غړي د حکمران ګوند غړي بیا اپوزیشن په هر مسله د سیاست کولو لپاره تورنوي. په دې اړه تفصیل بشیر غاخناوی.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي په پارلمان کې د تحریک انصاف حکومت سپیکر د قومي اسمبلی بندیان غړي ځکه نور غواړي چې پر بجټ د رای ورکولو په وخت د مخالفو سیاسي ګوندونو رای کمی شي. د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د جون په 12مه په اسلام آباد کې خبرلن ته ویل
پی ٹی ایم کې هو یا پیپلز پارٹی کے لوگ
که د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي دي او که د پیپلز پارٹی غړي دي سپیکر یې پروډکشن آرډر نه جاري کړي. دا له دې کبله ده چې حکومت غواړي د اپوزیشن رای کمی شي. دا هم امکان شته چې د پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون نور غړي ونیول شي. دوی په دې طریقې غواړي یو جبري بجټ په ولس وتوي. د تحریک انصاف حکومت په پارلمان کې د ځینو نورو ګوندونو سره اتحاد لري او غواړي د منظورۍ لپاره کلنی بجټ وړاندې کړي. دا وخت د پارلمان څلور غړي په زندان کې دي. د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نون یو مشر صاد رفیق د درغلیو په کیسونو کې قید دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران محسن داوړ او علي وزیر پر یو پوځي چیک پوسټ د برید لپاره د خلکو د هڅونې په تور نیول شوي دي. دوی ټول دا تورونه بې ځایه بولي. د پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری د جون په 12مه په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل چې د پارلمان نیول شوي غړي باید قومي اسمبلی ته راوستل شي چې په مهمو پریکړو کې د خپلو ځایونو او خلکو استازیتوب وکړي.
اگر آپ ممبران پارلمان کو
دی وایي که د پارلمان غړي نیسي او بیا یې سپیکر د راوستلو حکم نه ورکوي نو دا یوه ډېره درنه مسله ده. غیر قانوني کار دی. د پاکستان د آئین تر مخه که د پارلمان غړی په کمتور بندي شي او لا مجرم نه وي پیژندل شوی د قومي اسمبلی سپیکر کولی شي د پروډکشن آرډر په نامه حکم ورکولو سره هغه پارلمان ته حاضر کړي. خو د تحریک انصاف حکمران ګوند سپیکر اسد قیصر د زرداری داوړ وزیر او رفیق په مسله کې له دغه حکم ورکولو ډډه کړې. هغه د قومي اسمبلی په غونډه کې د جون په 12مه په دې اړه د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف د ډېر ټینګار وروسته وویل چې دی به په دې اړه لومړی د قانون وزارت سره مشوره کوي. په قومي اسمبلی کې د پارلماني چارو د کمیټې مشر او د تحریک انصاف غړي مجاهد علي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د اسد قیصر دریځ سم دی. تر دې مخکې اوارد مسلم لیگ نون دو مشران شهباز شریف او خواجه صاد رفیق د سپیکر په حکم له زندانه پارلمان ته ورغلي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ وکیل شهاب الدین خټک وایي سپیکر نه پخوا قانوني مشورې ته ضرورت درلود او نه یې وس لري.
د د قانوني پاورز دي خو په دې هر څوک پوه دي چې دا پاورز دی ولې نه استعمالوي. ظاهر ده چې د د شاته بازی اداري چې دغه دې ته دا مجبوري چې ته دوی مرا غواړه. ظاهر ده چې د علي وزیر او د محسن داوړ په اسمبلی کې پیش کېدل چې دي دا به د خړک مر د واقعي هغه حقایق الته ظاهر ده چې بیانېږي. به
علي وزیر او محسن داوړ د مې په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان د خړک مر تر پیښې وروسته ونیول شو. په دغه ورځ پوځ په ډزو دیارلس کسان ووژل. وی ویل چې دې کسانو د وزیر او داوړ په لمسون پر چیک پوسټ برید کړی و. د عدم تشدد د فلسفه پلوی پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور بې بنیاده بولی او وایي چې په ځکه ډزې وکړي چې بې وسلې ولسی وګړو د بې امنۍ خلاف او پښتنو حقونو لپاره نارې وهلې.
د مخالفو ګوندونو ویناده د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف حکومت د پالیسیو پر ضد به ډېر ژر ګڼ ګوندیزه غونډه راغواړي او وایي د مسلو د حل لپاره باید چې دا حکومت ختم کړل شي. نور تفصیل سراج زهیر وړاندې کوي.
د ګلپور اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی د مشر مولانا فضل الرحمان سره ملاقات کې د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بھٹو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شیبا شریف په دې سلا شول چې د حکومت د پالیسیو پر ضد به ګڼ ګوندیز غونډه را بلی چې پکې به یو کړنلاره ټاکل کیږي او د قومي بجټ پر ضد به په پارلیمان کې احتجاج کوي. د ملاقات وروسته د بلاول بھٹو زرداری سره په ګډه پریس کانفرنس کې مولانا فضل الرحمان وویل دا پاکستان کی گرانی ورس پورس سیوا کی گی او دا ملک پہ اقتصادی لحاظ سرا غلام جڑ کرے شوے نو پدی خاطر دوی فیصلہ کڑی چی دا مخالف گوندوں ٹول گوندی زغنڈا را وبلی.
ایسی صورتحال میں اس حکومت کا خاتمہ قوم
دی وئی پداسی صورتحال کی ددی حکومت خاتمہ دا قوم دی نجات لار دا ددی حکومت خاتمہ ددی ملک دی نجات لار دا او ددی لپار من پدی اتفاق کڑی چی د جون اخیر لسیز دا پاگے کی بمو ٹول گوندی زغنڈا او ټول گوندونه په هغه کې ګډون کوي او زموږ ټول گوندونه چې په کومه خبره اتفاق وکړو نو ان شاء الله ټول په هغه عمل کوو او په میدان کې به ودرېږو او دا خلک په دې ملک د حکومت کولو هیڅ جواز نه لري. په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری وینا وا چې حکومت د ځینې پارلیماني او د غړو په پروډکشن نه جاری کولو د دوی سیمې په قومي اسمبلی کې د استازیتوب نه محرومه ساتلي. بل پلو هم د ګل پورس د حکومت د اتحادی ګوندونو د پارلیماني مشرانو په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان وویل د مخالف ګوندونو مشرانو درغلي کړي او په نړۍ کې چرته هم یو مجرم په پروډکشن اډر پارلیمان ته راغوښتو د حکومت او د وزیر اعظم پر ضد د ویناګانو اجازت نه ورکړل کیږي. نو د آصف علي زرداری په ګډون به د یو تن هم پروډکشن اډر نه جاری کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
اوریدونکو پرون د پښتون ژغورنی غورځنګ دوه مشرانو د قومي سملې غړو محسن داوړ ولی وزیر ځینو دوستانو هغوی سره په پیښور کې جیل ته د ملاقات لپاره ورغلي وو. پر دوی تور دی چې خلک یې پر پودی چک پوسټ برید ته هڅولي وو چې دوی یې ردوي. د دوی د قید پاړه پر ټولنې د مطبوعاتو ګڼې اوادې خپرې شوې دي. محسن داوړ سره لیدو لپاره د دغه غورځنګ یوه مشره ثنای اجاز هم ورغلې وه. بشیر ګواخت هغې سره مرکه کړې او کوشش یې کړی چې د مشال لیډیو اوریدونکو ته روښانه کړي چې محسن داوړ په څرنګه زندان کې څرنګه وخت تیروي. په سر کې ترې پوښتنه کړي چې محسن داوړ څنګه
سهار نه مونږ ورغلي وو. یو درې ګنټې پس چې زمونږ ټایم راغو مونږ سره ورغلو نو محسن موجود وو. مونږ ملاقات له ورغلو گرفتارې نه پس زما خو سر پیلنی ملاقات نو ماته خو داسې محسوس شو چې محسن ما داسې لګېدل چې وزن هم کم شوی وو لږ شانتې. ما ته نه پوښتنه وکړه د دې حوالې سره نو د هغه جواب دا وو چې جیل دی خامخا حرکت دومره زیات نشته. هغه خو داسې وې خو ما داسې لګي چې لکه هغه ته د پارلمان حصه یې او بیا هم ته دومره دی وسه چې ته پخپله په یو شي کې ګیریږي نو دا ځان له یو نفسیاتي فشار دی او زور دی نو هغه په صحت اثر انداز کیږي. زما د ذاتي دا خیال دی خو ټول نه مهمه خبره چې دا د زموږ ملګرو خامخا چې کله خلک بندیوانی بهر نشي تللی نو یو پوښتنه ټول نه زیاته چې کومه کیږي هغه دای چې ته کتاب لولې جواب دلتا چکم کتابو نا مونگ واڑو اگا اجازت نشتا او چکم دلتا ملاوی گی نو اگا داسی دی نو مونگ تا پوسو کنو اگه کی کتابو نا اگه تا دا مودودی سے بھی ہو کتاب ورکڑے شگو
مولانا مودودی
او یو سو داسی کتابو نو چی اگا ٹیپیکل پاکستانی بیانیا یا نیریٹیوز چی بیانیا اگا ٹائپ کتابو نا اجازت ہو یو کتاب هغه وچ دا یو پکی لګ گزارا کول چې راجا گید ملو شو نغه ما مول وسته
راجا گید هغه ناول چې د بنو قدسی اردو ناول دی
جی نو تا ته مخصوص کتابونه الاو دی او ته نور د دنیا د حالات او د سیاسي حالات او د دنیا د مطلب ته بندیوان خو یې خواستا په سوچ تا په لوست باندې هم بندیز دی.
سنا یو مخ کې جلې دا رپورت راغلی و چې علي باندې تشدد شوې دی او نخې دی بي. تاسو ته موسین څه ویلې یا تاسو څه نوٹ کړل؟
یره علي په خپل خوچون کې هغه نو موجود خود موږ د محسن ته پوښتنه کوو، د محسن جواب دا و چې هغه خدای خو هغه ته په خوراک کې سم نغښته چې تاسو ته پته راغله شکر یعنی د شوګر مریض دی، نو هغه ته دا هغه صحت دا مسئله شته چې هغه چونکې دا هغه داسې مرضونه دي چې هغه صرف دوایې سره تړلي نه دي یا د خوراک سره هم تړلي دي. ما ته د محسن د خبرو نه داسې اندازه وشوه چې د هغې دومره خیال نه ساتل کېږي.
ثنا، دی محسن څه ویل په جیل کې دی د څه قسم د خلکو سره اوسېدل دا جیل کنه دوی ځان له اوسېږي ځکه چې دی خو د پارلمان غړي دي.
ڈسکشن زمونگ په دې ډېر اونشو چې هغه وی چې خدي اوبویسلی هغه وی چې خدي ځکه یو زه تاسو ته وضاحت کوم چې کله تاسو علی یا محسن سره ملاقات کوئ نو تاسو سره صرف د جیل پولیس نه بلکې د استخباراتي ادارو کسان هم ناشتي، لکه نن چې موږ ملاوي دو نو دا غیرونه مو ترونه مو نو هغه ته دا سامان چې سره وړي یا ملګري نو دې حدا پورې چې تاسو داسې هغه څه یو سه نو هغه یو یو د فروټ دانه اوچتېږي او هغه لاندې کتل کېږي.
په سروې خبرونه کې دې زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420222112 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مایو
د خبرونه پرسته نیمه کې به ملي حامیر زاده ستاسو پته موي هغه ته او دغه ملمنې ته تاسو ټلیفوني کال کولای شي. ستاسو په یو بل موضوع تر اگزوم د بی سرحد خبريالانو ټولنه له پاکستان غوښتنه کوي چې د محمد بلال خان په نوم د هغه پاکستانی بلاګر د وجلو جزئیات سرګند او وجون کې دی ونیسي چې تیر ورځ په اسلام آباد کې وجل شو. وجل شوی ځوان پر اسلامي موضوعات او آنلاین لیکنې کولې او ویډیو کلیپونه خبرول. نور حال په دې راپور کې نجیب عامر وړاندې کوي.
بی پولی خبریالانو پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې پر اسلامي موضوعاتو د لیکنې کوونکي فعال یا بلاګ لیکونکي ځوان بلال خان د وژل کېدو پر قضیه رڼا واچوي. د نوموړي مړې د جون پر 18 اسلام آباد ته نږدې موندل شو. د پولیسو په وینا 22 کلن محمد بلال خان ته لومړی یو چا ټلیفون کړی او جیناین سیمې ته غوښته، خو چې دې څنګه هلته رسېدلی ګڼو کسانو پرې حمله کړې، په زور یې ځنګل ته کش کړی او د خنجر په وسیله یې وژلی دی. پولیس وایي د یو ډز آواز هم اورېدل شوی دی. د پولیسو د لومړني راپور له مخې داسې معلومېده چې برید کوونکي پر دغه پاکستانی بلاګر سخت په غوسه ول او شدید نفرت یې کاوه. پر اسلامي موضوعاتو د محمد بلال خان بلاګونه او ویډیو کلیپونه خورا زیات مشهور وو. نوموړي پر ټویټر 14,000، پر فیسبوک 22,000 او پر یوټیوب چینل 8,000 پلویان یا فالوورز لرل. د بلال خان پلار په یو ویډیو کې ویلي زوی له هیڅ سره هیڅ ډول دښمنی نه لرله، یوازې د پیغمبر او اصحابو په اړه خبرې کولې. د ایشیا پیسیفیک لپاره د بی پولی خبریالانو د ادارې مشر ډانیل باسترد په یو بیان کې ویلي له شواهدو معلومیږي چې بلال خان د خپلو بلاګونو یا لیکونو خبرو له وجې وژل شوی دی. نوموړی وایي دا یو بېرحمانه حسد او امنیتي ادارو له پکار دی چې د هغه وژونکي معلوم کړي او ونیسي. ډانیل باسترد وایي داسې کسان باید هیڅ د بخنې وړ ونه ګڼل شي چې پر هغو کسانو مرګونې بریدونه کوي څوک چې پر لیکه یا آنلاین د خپلو خیالاتو اظهار کوي. دی غوښتنه کوي چې د پیښې تر شا ټول جزئیات باید راڅرګند کړل شي. په پاکستان کې بلاګ لیکونکي له ډېره وخته د ستونزو سره مخ دي. د 2018 کال په پیل کې 15 مشهور بلاګ لیکونکي په لږ وخت کې مخکې وروسته د پاکستان د بیلابیلو سیمو نه پورته کړی شول. دوی تر څو نیو ورکول او بیا خوشې کړی شول. د هغو په منځ کې احمد وقاص ګورایا هم و. نوموړی وایي د تختونو د پیښو تر شا استخباراتي ادارو لاس درلودلو او هدف یې دا و چې آنلاین یا پر لیکه لیکونکي کسان وډاروي. بې سرحده خبریالانو تیره میاشت یو راپور خپور کړو چې پکې ویل شوی و پاکستان په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ له پلوه په 180 هیوادونو کې په 122 نمبر ولاړ دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګي. د خبرونه په دې برخه کې تاسو په پام یو بلې موضوع راګرځوم چې د پولیو په اړه باندې دا تیر ورځ د پاکستان په یو شمیر سیمو کې او د خیبر پختونخوا کې د پولیو کمپاین لپاره راسه پیل شوه. چارواکي وایي په نورو دلو کې به کمپاین درې ورځې خو په بنو ډیویژن کې به 15 ورځې وي، او دا ځکه چې هغه ډیویژن د پولیو زیات کیسونه مخ ته راغلي دي. په پاکستان کې سخت کال درویش ماشومان پولیو یا غوزن وهلي چې په 43 هغه د خیبر پختونخوا دي. تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې.
د پاکستان د نورو صوبو ترڅنګ د خیبر پختونخوا په اته ضلعو شمالي او جنوبي وزیرستانونو بونو، ډی ای خان، لکی مروت، شانګله، بونیر او تورغر کې د پولیو ضد د واکسینو کمپاین له پرونه پیل شوی. د پولیو ضد واکسین کوونکي وایي کمپاین به درې ورځې وي خو په بونو ډیویژن کې به 15 ورځې دوام وکړي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد واکسینو د بیړني مرکز ویان ډاکټر امتیاز علي شاه پرون مشال رډیو ته وویل په خیبر پختونخوا کې به 10,18,000 ماشومانو ته څاڅکي ورکوي.
ډیرو لاکو کې له کمپین په درې ورځو کې ختمو، خو په بنو په نارت وزیرستان کې او په ساؤت وزیرستان کې به زموږ د کمپین د 15 ورځې ټولو ماشومانو ته برسو او ویکسین بولر کو چې هغه پچ کړی شو.
د پیښور په ماشوخیلو کې د اپریل په 2 د پولیو د څاڅکو ضد ناسم آوازه خوره شوې وه چې د هغې وروسته د پولیو څاڅکو په ورکوونکو حملې شوې وې. د حملو وروسته په پاکستان کې د پولیو څاڅکو ورکولو کمپین ځنډېدلی و. همداراز د انکاري میندو او پلرونو په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی چې له امله یې 4,00,000 ماشومان واکسینو پاتې شوي. ډاکټر امتیاز علي شاه وایي انکاري میند او پلرونو ته د جرګې له لارې قینات ورکوي چې د پولیو څاڅکي محفوظ دي او بچي یې له ټول عمرې معذورې ژغوري. نوموړي ویل د پولیو په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي استازي بابر بن عطا په لارښوونه انتظامیه د انکاري والدینو پر ضد پرچه لیکل هم ختم کړي دي.
چې کله یو ماشوم ته ویکسین میلاو نشي په یو علاقه کې نو هغه ماشوم خطر جوړ شي چاپېر نو ماشومان چې کم دي. ډیسټریکټ اډمنستریشن د خپل طرف نه دا یو قدم یاغسته و چې هغه خلک چې کوم د نورو ماشومان به په خطر کې اچول هغه به پرچه کول او هغه به جیل ته بوتلل. اوس خو بغیر توګه باندې د دې اعلان شوی دی چې دغه طریقه به هم نه کوو.
تیر کال په پاکستان کې د پولیو واته کې سونو مخې ته راغلی وو، خو د سږني کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې دا شمېره 30 ته لوړه شوې ده. تر ټولو زیات 14 ماشومان په بونو ډیویژن کې پولیو یا غوزن وهلي دي. په هغه ډیویژن کې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان هم شامل دی چېرته چې د مې په 16 د خړ کمر پیښې وروسته حالات کړکېچن او د 2 ورځو لپاره کرفیو هم لګېدلی وه. خو د پولیو ضد کمپین کوونکي وایي پرون په هغه ضلع کې د کرفیو تر ختمېدو وروسته هر کور ته ورځي او ماشومان تاسکی ورکوي. پولیو رنز لا نړۍ ختم شوی، خو پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې دغه وایرس شتون لري.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. جرمنی خبری ایجنسی ڈی پی ای د کی جیو پاکستانی چارواکي ته نه پورز بو ویل د دې هواد پوز د ایتالوی او چینایي غره ختونکو د معلومولو او غرور لپاره دوه ځای عملیات شروع کوي. د پاکستان په شمالي برخو کې په سلور ایتالوی غره ختونکو د واورې کمر خویدل دالات هم په دې سیمو کې بیا د چینایانو غره ختونکو ورکړي. په دې اړه تفصیل درته منور شاو وړاندې.
د پاکستان پوز د ایتالوی او چینایي غرختونکو د ژغورلو لپاره هلی ځلې شروع کوي. د جرمني خبری ایجنسی ډی پی ای لیکي چې یو پاکستانی چارواکي ورته د نه پورز وویل د دې هواد پوز د ایتالوی او چینایي غرختونکو د معلومولو او ژغورلو لپاره دوه ځای عملیات شروع کوي. د پاکستان په شمالي برخو کې په سلورو ایتالوی غرختونکو د واورې کمر خویدلې. دا راته هم په دې سیمو کې بیا دوه چینایان غرختونکو ورک دي. په پاکستان کې د غرختونکو الپاین کلب سیکرټر قرار حیدر اویل په دې عملیاتو کې به هلیکاپټرونه استعمالیږي، خدا به هله ممکن وي چې په دغو سیمو کې موسم خوي. قرار حیدر ډی پی ای خبری ایجنسی ته اویل غرختونکو دواړو چینایانو په اړه د ګل پورز هغه وخت معلومات ترلاسه کړل چې له دوی سره تللی یو ډله واپس خپل کیمپ ته ستنه شوه، خو له دوی هیڅ خبر رانغه. نو په دې کیمپ کې موجود یو غرختونکي الپاین کلب ته د دوی د لادرکۍ خبر ورکړ. بلخوا هم د ګل پورز د غزر ضلع په اشکومان دره کې په 2 تنو غرختونکو د واورې یو کمر خویدلی دی. په دې ډله کې 4 ایټالویان او 2 پاکستانیان شامل دي. قرار حیدر وایي چې په دوی کې یو ایټالوي او 2 پاکستانی خزینه غرختونکي ژوبل شوي او یو پاکستانی لارښوونکی یې مړ شوی دی. ډی پی ای لیکي د ایټالویانو په دې ډله د واورې کمر هغه وخت ورغې چې دوی په ګلګت بلتستان کې د هندوراج نومي غرونو په لړۍ کې د کوزیدلو په حال کې وو.
هر کال په سلګونو غره ختونکي چې زیاتره یې له یورپي هیوادونو ورځي په اوړي کې د پاکستان د غرونو سرونو ته د ختلو هڅه کوي، خو په ژمي کې بیا ډیر کم خلک دا کار کولی شي. په تیرو وختونو کې هم خراب موسم او د واورې کمرو او خویدلو غره ختونکي د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
ودنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوري. درنګ شال کې پښتونخوا کې سلور نیمه بجې کېدونکې دي. سلور نیمه بجو د خبرونو لنډیز د فرخند اسد نورو دا غینه پس ورته سروې خبرونه زموږ همکار ملي حامد زاده وړاندې کوي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوند روای د قومي اسمبلی سپیکر د پارلمان نیول شوی غړي ځکه اسمبلی ته نه ورغواړي چې پر بجټ د رای ورکولو په وخت مخالفو سیاسي ګوندونو رای کمی شي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د مشرانو ترمنځ د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن اویل د رواني میاشتې په اخره کې د ګرانۍ او د حکومت اقتصادي او سیاسي تګلارو پر ضد ټول ګوندیزه غونډه رابلي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه دا وخت صوبایي اسمبلی ته د 2019 او شلم مالی کال بجټ وړاندې کوي. صوبایي وزیر اسمبلی ته د بجټ په اړه په خپل وینا کې ول حکومت یې په صوبه کې د قبایلي ضلعو د شاملېدو وروسته لومړی د 900 ارب روپو بجټ وړاندې کوي. د جنوبي وزیرستان د ټاکنو کمشنر ویلي امیدوارانو ته به د ټاکنیز کمپین لپاره د غونډو کولو اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې دا چې په جنوبي وزیرستان کې حکومت د 1340 دفې لاندې په غونډو کولو بندیز لګولې دي. د برتانی وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره کتلی پرون په لندن کې د وزیر اعظم تریزا مې ولسمشر اشرف غنی ترمن تر کتنی وروسته برتانی د افغانستان لپاره 1.1 میلیون پونډا بشری مرسته اعلان کړی ده. چین امریکا ته خبرداري ورکړې چې پر ایران د انتهایی فشار اچولو په طریقو کې نرمی راولي. چین ویلي د امریکا او ایران ترمنځ د ممکنه تصادم په اړه اندېښمن دي. د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی نن په قاهره کې خاورو ته وسپارل شو او د کرکټ نړیوال کپ سیالیو کې دا وخت افغانستان او انګلند ترمنځ لوبه روانه ده. انګلند ټاس ګټلې او دا وخت بیټینګ کوي چې په 1.5 رنز اورونو کې 1.5 رنز نه جوړ کړی دی او 2 لوبغاړي آوټ دي.
السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروگرام کې درته زمليها میرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله وې. نن را سره په پروگرام کې له کابل نعیما غنی میلمنه ده. نعیما یو لیکواله او د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ مشره ده. نعیما د ماشومانو لپاره ادبي هلې ځلې کوي او په داروسیو کې د ماشومانو لس کتابونه چاپ شوي دي. په دې کې 15 په پښتو او 15 په دري ژبه دي. د دې ترڅنګ نعیما یو استاذ هم ده. نن په پروگرام کې له نعیما سره خبرې کوو. تاسو هم را سره په پروګرام کې ضرور برخه واخلئ. کو د ملمنې نه سپوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ. اول لزان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ په تولی کې په لږ سات کې له ملمنې سره نیخ په نیغه خبرې کوو.
د مشال ریډیو ژوندۍ خپرونو ته په دې شمیرو زنګ ووهئ:
00 420 11 40 15
00 420 11 40 15 00 420 11 40 15 00 420 11 40 15 00 420 11 40 15.
بس کای پم راته زنګ وهلی شه.
پته مو دا مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال د فیسبوک پانه پر میسنجر هم راته لیکلې پیغام پر خو دی شه. تاسو د مشال ریډیو سروې پروگرام ته وګینئ. نن موږ سره د کابل نه نیم غنی ملمنه دا غوی ته ستړي مشو وایو. السلام علیکم نیم.
السلام علیکم علی حجانی. زموږه خو هم تاسو او د مشال د ټولو اړیدونکو ته سلامونه او ښه چاري.
ډیر مننه. وعلیکم السلام. امید کوم چې صحت به تاسو ښه وي. مننه درنه کوم چې موږ له پروگرام کې وخت راکوي. ډیر مننه. اول خو مبارکي درته درکو نایمه. ستاسو پنځه نه بلکې لس کتابونه چاپ شوي دي، نو ډیره ډیره مبارکي درته وایو.
ډیره زیاته مننه. زه هم خوشاله یم چې او خپل تیره بیا چې ماشومان دي او زما کتابونه لولي، زه هغوی ته مبارکي ورکوم او خوشاله یم چې یو څه مې وکړای شوی چې ماشومانو نړۍ ورته رنگینه کړم.
بالکل رنگینه به وي او انشاءالله هغوی به ته ښه زده کړه هم کوي. دا راته وایه نایمې چې دا لس کتابونه څه دي، لنډې کیسې دي، په دې کې څه دي، څه زده کړه ورکوي ماشومانو ته، او که لږ تفصیل راکړي.
هو مننه. دا لس کتابونه چې دي اصلا کې پنځه کیسې دي چې په دواړو ژبو دي، پښتو او فارسي ادري ژبه باندې دي. او په دې کې پنځه کیسې دي چې د لومړۍ کیسه ده د سیند پیغله، دوهمه کیسه ده د خمار پلی، پیشو او پنیر، پنیر او شپږ سترګۍ او ژیړه زرغونه.
ډېر ښه.
او دا پنځه کتابونه دي چې په دې کې کیسې دي، تقریبا روزنیزې کیسې دي او د ماشومانو لپاره تخیل هم پکې پنځول شوی دی چې هغوی دغه نړۍ محدودیتونه ورته مات شوي دي او هغوی تخیلي نړۍ ته بول شوي دي. تقریبا داسې یو څه دي.
ډېر ښه، ډېر ښه. نو نایمه، دا راته وایه چې لکه ماشومانو لپاره تاسو ولې لیکل کوئ؟ دې تم څنګه دا ستاسو شوق و؟
بلی،
لکه د ماشومانو لپاره تاسو قلم راخستې کنه، نو وجه یې څه ده؟ لکه ولې ماشومان؟
لومړی خبره خو دا ده چې موږ چې په ټولنه کې ګورو د بخښه کې ډېره کمه هیڅ کېږي. ماشومان لپاره لیکل کم شوي دي او ماشومان اکثره هغه لیکنې لولي چې لیکنې لولي چې د لویانو لپاره دي. او دا چې د ماشوم لپاره ځانګړې لیکنې شوي په دې برخه کې کمی و. او دوهم دا چې زما په دې برخه کې ډېر شوق هم و او غوښتم له ماشومتوبه، کله چې هغه وخت ما په دې برخه کې کتابونه نه لرل چې یعنې زه خپله مطالعه کړم، نو کله چې را لویه شوم فکر مې کوم چې دلته دغه څه تر اوسه نه ده ډکه شوې او باید یو څوک دلته کار وکړي. او دا و چې ما خپله لیکوالي کوله، شاعري مې هم کوله، نو فکر مې وکړ چې که دغه نورې لیکوالۍ او شاعري تر څنګ دې برخې ته توجه وکړم، نو دا به دا وي چې هم به هغه تشه ډکه شي او هم به بیا داسې نه وي چې یو ماشوم کله چې را لویږي دوه بله سره شروع کوي ماشوم لیکوالۍ ته. یو تهداب کېښودل شي، له دې وروسته یا مخکې هم ځینې دوستانو کار کړی دی ځینو لیکوالو، نو دا به داسې شي چې موږ به هم لکه نورې نړۍ غوندې ماشوم ته ځانګړي ادبیات ولرو چې دا بله دا برخه غني کېږي او پیاوړي کېږي به. او یو وخت به داسې وسیږي چې موږ ماشومان ادبیات ولکه د نورو ژبو غوندې یو قوي او ځانګړي ادبیات ووسي.
ډېره ښه خبره ده. او نعمه، تاسو د پېښې له پلوه یوه استاد هم یا یوه ښوونکې یې، نو څه ګڼې د یوه استاد په حیثیت چې لکه تاسو ماشومانو ته ګورئ دا یې روزنه کوئ، نو څه داسې نیمګړتیاوې دي په داسې سیستم کې یا نورو کتابونو کې تاسو ذکر وکړو چې ماشومان داسې زیات کتابونه نه لري او د غټانو هغه وایي، نو څه داسې نیمګړتیاوې دي چې تاسو یې ته پام کړی دی او بیا ماشومانو ته بالخصوص تاسو بیا توجه کړې ده؟
د ماشومانو نړۍ خو یو له لویانو څخه یوه بېله او پراخه نړۍ ده. هغوی محدودیتونه نه مني. زه چې کله له دوی سره مخ کېږم، نو زه ډېر هغه څه وینم چې دوی یې په ذهن کې لري خو هغه په ټولنه کې هغه دوی ته لاسته نه ورځي. او یوازې کتاب دی چې زموږ تاسو د ذهن هغه چې موږ په ذهن کې هغه په واقعیت ورته بدلولی شي او موږ یعنې هغه پیدا کولی شو په واقعي نړۍ کې. نو زه چې کوم زیاتره ماشومان له دې څخه نیمګړتیا حس لري، هغه څه چې دوی غواړي په کتابونو کې نشي پیدا کولی، یا هغه څه چې دوی غواړي هغه په علومو کې حتی نشي پیدا کولی، ځکه چې د ماشومانو دغه ذهنیت محدودیت نه مني، ځکه علم هم یو محدودیت لري او ټول علوم چې دي برخه لري. خو ماشومان دغه خصوصا هغه ډېر واړه ماشومان چې دي هغوی تخیل وکړه خنړۍ لري او هر څه ممکن وایي. یعنی مثلا ماشوم دا فکر کوي چې لکه زه چې غږېدلی شم حیوانات هم همداسې غږېدلی شي، یا لکه زه چې غږېدلی شم یو ګل هم همداسې غږېدلی شي. نو دغه د دوی دغه تخیلي نړۍ سره کار کول دا موږ سره ښایي چې د ماشومانو سره یوه مشترکه ژبه پیدا کړو.
ډېر ښه.
او کله چې ماشومان مشترکه ژبه پیدا کوو، نو بیا کولای شو چې د هغوی په تخیل باندې پوه شو او د له دې څخه علوم رامنځته کېږي.
صحیح. او دا پنځه کتابونه چې تاسو یاد کړل، د کیسه د خوښې کوم کتاب دی؟ کومه کیسه تاسو زیاته خوښیږي؟ د سین پیغله، دا پیشو او پنیر دی، که زیړه زرغونه ده، او که د خامار ډاله.
او د زما د کیسو دغه پیغامونه چې دي، خصوصا دغه د لویانو کیسې چې دي، لکه د سین پیغله، لکه د لوړې کچ ماشومانو ته دي، د خامار ډاله او ژیړه زرغونه، دوی ډېر ښه پیغامونه یعنې مخکې پنځولي دي د ماشومانو لپاره. البته تر سره چې زه فکر کوم، د سین پیغله یو هلک دی چې د یو محدوده سیمه کې ژوند کوي، چې هلته خلک له سین سره دښمني لري، او دای کوښښ کوي د سین د پیغلې په مرسته باندې چې دغه دښمني ختمه کړي او خلکو ته د سین اهمیت ور وښيي. بیا لکه ژېړه زرغونه چې د هغې کې یو انجلۍ ده چې غواړي خلکو ته رنګونه ور وپېژني او رنګونو سره خلک پخلا کړي، او یا هم د خامار ډالۍ چې د هغې کې د یو هلک دی چې هغه خپله زحمت وباسي او د خپل لاس له کڼه څخه یعنې کار پیدا کوي. همدارنګه پیشه او پنیر غږ د ماشومانو لپاره کیسه ده چې په حساب زده کېږي، او شپږ سترګۍ هم یو داسې کیسه ده چې د ماشومانو د ویرې له هېڅ سره مقابله ده، چې ماشومان کله کله د شپې په تیاره کې ویرېږي. نو هر یو بل پیغام لري، او فکر کوم زما لپاره هر یو زما د لاس کې خواري ده، غواړم چې هر یو ماشومان ولولي او
بس الله دې کې ټولو ته داد کتابونه ساسو رسی، ساسو پیغام رسی. او نایمې یو اوریدونکې لرو، ته پوس کو چې تاسو نه سپوښتنه لري. السلام علیکم. ستړي مشه درته وایو، تاسو ته په پروګرام کې خراغ لاست وایو، سپوښتنه لري.
وعلیکم السلام. زما سلام ده مشال ریډیو ته، تا ته او ملمنې ته.
ډېره مننه.
ډېر زیات خوشاله شوم چې زمونږ په معاشره کې داسې جون شته چې هغه ټول قوم او ماشومان یخی. نو خدای پاک ته داسې هر کور کې داسې جونه پیدا کړي چې هر سړی ته داسې هدایت وشي چې د خپلو ورلونو عزت کوي او په ښه نظر ورته ګوري.
ډېر ښه. ډېر رور، ستاسو نوم څه دی؟
خبره دا ده چې زما نوم میرزاده، زه سعودي عرب نه خبره کوم. دا کتاب چې دې کوم لیکلې په پښتو کې، نو دا دې لګ نمونه براته والی،
او
نمونه راته وای چې زه بیا چرته دلته خو نه ملاویږي کنه بار ملک کې.
صحیح ده. دا تاسو په هم کوم ده نه مینا، او د کتابونو نمونه به هم تاسو ته وای. صحیح شو.
او دې کې چې دا ورو کوم ذکر ده، نو چې کوم ښه کتاب ده دا غي نمبر آتاه.
ها ضرور ضرور. ډېر مننه امیر زاده رور چې تاسو د سعودي نه ټلیفون وکړو. او نیمه غنی، تاسو خو اوس دا ذکر موکو، خو که د دې رور د پاره یو ځل بیا تکرار کړئ چې تاسو کتابونه سنومېږي.
زما کتابونو عنوانونه یا نمونه دي: د سین پیغله، د خامار ډالۍ، پیشو او پنیر، شپږ سترګۍ، او ژیړه زرغونه.
صحیح. او دا
تاسو پورې یوازې کابل ښار کې؟ ها،
یوازې په کابل کې ملاوي.
کابل کې ملاوي کې او یو مخصوص مارکیټ کې تاسو په ښار کې نه شو شوي، خو البته دوستان هم خالي او پلیز کولای شم چې دوی چې دا یو وړي دوی ته رسیږي.
ها ها. او په خبر ته خو تاسو دا کتابونه نه دي رسیدلي کنه؟
مخصوص په لري بیسیکلی او د مرجام پیژنم چې سره پای کې کې شو دی، او د چې دغه مو چې موږ هم د مکتبونو ورسېږي.
ضرور دا به ډیره ښه وي. او تاسو نه باور دل غواړو چې دا کتابونه لته رسیدي شي کنه؟ نو نیمې تاسو خبرې ډیر خوند کوي. دا راته وایي چې د خپل تاسو چې ملي بنسټ ته د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ، هغه بار کې راته وایي چې دا سه بنسټ ته کله تاسو جوړ کو، په دې کې تاسو سهاله ځلی کوي.
او دا ملي بنسټ یو کله مخکې جوړ شوی دی،
شانتی موقعیت خپل بدل کې لګځم بدل کې ساسو سیګنل صحیح نه در روان لګ شانتی تغیر کې نو مننه نہ اوس هم سم نه دی زبردست چلو کما چې تکنیکی همکار نه بمرسته وغواړم هغه ته بویم تاسو ته به یو ځل بیا زنګ وهی ترغی به زوریدونکو ته یو ځل بیا یادګیرنه ورکم چې نن په سروې پروګرام کې مونږ سره لا کابل نیم غنی میلمنه ده. نیم غنی یو لیکوال او شاعر ده او یو استاد هم ده او هغه لیکوال ده چې د ماشومانو لپاره لیکنې کوي بالخصوص او په دې وروستو کې د ماشومانو لپاره لس کتابونه چاپ شوي دي چې هغه ځانګړی توګه لنډی کیسې دي او دا غي نمونه دي د سین پیغله پیشو او پنیر ژړه زرغونه د خامه ډالې او شپکسترګې نو دا کتابونه فل وخت چې دی هغه په کابل کې ملاوي کی او نیمه وای چې دوی کوشش کوي چې هغه په خبر خارته هم ورسیږي. امیر زاده رور د سعودي نه ټلیفون کړو او دوی تپوس کول غوښتل چې دا کتابونه دوی چرته غستې شي نو کوشش کوو چې یو ځل بیا مو د نیمې سره رابطه ټینګه شي. اوریدونکو تاسو هم په دې پروګرام کې مونږ سره ایسه غستې شي او نور ته پوسونه کولی شي د نیمه غنینه دا وی د ادبی هلو سلو په حق لا او د نور ژوند په حق لا کسه ته پوس لره. مونږ کوشش کوو چې د نیمه سره زموږ واپس رابطه ټینګه شي. ست ټکنیکی ستونزه وا مونږ په صحیح توګه دا غوي ټلیفون نه غږ نه اوریدو نو مونږ هغه پورې بیا کوشش کوو چې دا وی سره زموږ رابطه ټینګه شي. اوریدونکو بیا بل خصوص خپل خويند اوریدونکو ته به هم وایو چې دا پروګرام د تاسو هم دی تاسو هم په دې پروګرام کې مونږ ته ټلیفون کولی شئ مونږ سره پکې سب اخلي د نیم غنی نه کسه ځانګړي تپوس لره نو کولی شئ او نیم غنی کې دي چې تاسو یو داسې پیغام درکې هغه لیکوالان او شاعر چې پښتني دی غواړي چې په دې میدان کې مخه تراشي د ماشومان لپاره سې لیکنیو کې کار وکړي نو د نیم غنی سره مونږه خبرې کوو کوشش کوو چې رابطه ټینګه شي. اوریدونکو تر هغه مونږه یوی لنډې دمې ته ورسو بیا واپس راځو.
دا افغان د باخ منای د خوخی یو نغمه ته د مینې ترانه د تیارو څخه خفه ای زما ماشومې لورې ای زما ماشومې لورې ای زما ماشومې لورې مڼای د خوخ یو نغمه ته زمینې ترانه د تیارو څخه خفه ای زما ماشومې لورې ای زما ماشومې لورې ای زما ماشومې لورې
اوریدونکو تاسو سروې پروګرام ته غوږی د نیمه غنی سره زموږ اړیکه بیا ټینګه شوې ده. ورته یو ځل بیا ستړي مشي وایو. ستړي مشي نیمه اوس مغ بیخی صفا دی خوشحالی گو چی یو ځل بیا را سره ایساخ لی تاسو یو اوریدون کی تزو او تاس نسه تپوس کول غواړی نو رازه چی دا غوی تپوس واخلو. السلام علیکم. مننه. خا اوریدون کی ټلیفون لائن چې دی هغه کته شو. زه په خپل هغه پوښتنه ته جواب دوام ورکم. هغه ما ته پوس کو چې تاسو د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ په حق لراته وای تاسو یې مشرې نو دا څه بنسټ ته کله نه تاسو کار پیل کړ؟
د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ یو کال مخکې کار پیل کړی او موږ د ماشوم ادبیاتو یو لیکوالو یو ډله یو بورډ یو چې سره یو ځای شوی یو او غواړو چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره کتابونه ولیکل شي او په پښتو دري او د افغانستان په نورو ژبو باندې او دا تر ماشومانو پورې ورسیږي. او په دې برخه کې موږ کار کوو معلوماتي کتابونه داستاني کتابونه او هغه کتابونه چې د ماشومانو د نومړي ټولګیو لیکلو واسطه پکې شامل وي. دا کتابونه موږ ماشومانو ته برابر وو او بازار ته ارزه کوو.
او تر اوسه پورې مو فعالیتونه په دې برخه کې دي. البته موږ فعالیتونه غواړو چې پراخې کړو او د ماشوم د ادبیاتو بېلابېلې برخې په کې راون غواړو.
صحیح. او ستاسو چې دا ملي بنسټ دی کله نه چې تاسو دا پرانستلې دي نو څه ردعمل دی؟ لکه آیا دې کې داسې ادیبان شاعران لیکوالان حصه اخلي چې غواړي چې ماشومانو لپاره کار وکړي نو هغه شمېر چې دی هغه زیات شوی دی ستاسو په واسطه؟
یقینا چې ما لیکوالان غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي. مخکې هم کار کېده خو کله چې لیکوال کار کوي او غواړي چې هغه ټولنې ته وړاندې کړي نو که یو داسې مرجه واوسي چې هغه ورسره مرسته وکړي چې د دوی هغه اثر تر خلکو پورې ورسیږي نو لیکوال به هم یو څه انرژي اخلي او غواړي چې کار وکړي. او که دغسې نه وي نو هر لیکوال ښایي دومره وس ونه لري چې خپل اثر دې تر خلکو ورسوي. او زموږ بنیاد دغه ګټه کړې ده خلکو ته چې لیکوال غواړي چې له دې برخې خپل اثر خلکو ته ورسوي او موږ هم ورسره مرسته کوو تر ځایه چې زموږ وس وي چې د دوی هغه اثر ورته چاپ کړو او هغه بازار ته وړاندې کړو یا مثلا ماشومانو ته ورسوو. او د دواړو خواو نه یو ښه شراکت رامنځته شوی دی.
ډېر ښه خبره ده. او نعیمه که دا راته ووایه چې ستاسو تر اوسه څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
زما خپله البته زما کتابونه ډېر واړه واړه دي چې دا سوی تفاهم ونه شي یعنې یوه کیسه وي. خو زما 15 کتابونه چاپ شوي دي چې په هغې کې دغه لس وروستني کتابونه دي. یو د ماشومانو لپاره یو څه لوی ناول ګوټی دی په نامه د سوله او طبیعت چې پروسه خپل دی یوه جایزه هم واخیسته د هغې تر څنګ. دوه د ماشومانو لپاره نور کتابونه لرم او یو مې لومړنی کتاب دی چې هغه پښتو متلونه وو یعنې زموږ د خپلې سیمې متلونه. او دوهمې هم د ماشوم د روزنې په اړه یوه د مقالو ټولګه وه.
ډېر ښه. او دا اوس چې جایزه ترلاسه کړه دا سوله او طبیعت دا څه کتاب دی؟
اصول او طبیعت یو داستان دی چې ټول کتاب باندې راڅرخي او یو نیم سل پاڼې کتاب دی. په دې کې ټول یو داستان دی او دا د یو شاهزاده دی چې دی او طبیعت کې څه خرابۍ چې دی غواړي چې هغه ترمیم کړي او طبیعت بیرته راجوړ کړي. طبیعت تاسو پوهیږئ چې انسانان پلاس همیشه اورانونکی عمل ورسره ترسره کیږي نو دغه شاهزاده په دې راته کوي چې طبیعت بیرته خپل اولی حالت ته راستون کړي. او په دې برخه کې یوه مشره ښځه د لده سره مرسته کوي چې هغه د روزون کې دا او مادر طرف خوشی دیشی دیخد رول تا هم دی دیده شخصیت خلوطه نکی دیخد رول تا هم پام لرون نوشی او طول دستان پام تی باندی رد سرخی.
دیرخوا دیرخوا. نعیمه یو آوریدون کی تلیفون کرده دی اغوی توار ورکو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت و سخور از معنی که هیلی سلامنم تاس طول منی.
دیره مننه ناصر خان چنواری رو را سرده مننه چه تاس تلیفون کرده دی ستا پوست کوه.
خوشاله وسه کوری د دغه خور نه ډیره مننه کوم ځکه چې ماشومان ته ډیره کمه توجه شوې ده په پښتنو کې یا په هیواد کې. دننه کار دی چې ورته وګورو یو هغه ته نه درمه ځکه چې موږ د ماشوم د شخصیت د جوړونې په وخت کې هغه ته یو سم کارم وکړه هغه موږ د دې په ځای چې تشویق کوو هغه موږ رټو او بدې خبرې ورته کوو نه هغه ورځ نه اغه اغه یعنی دا شغل اندريشي اغه جرأت کلا څورکا په دغه برخه کې د کورنۍ او څومره روړ دی که وسمنګار ته د استاد پوري وټړو د دولت پوري وټړو دا خو بیا ناممکن ده. په دغه برخه کې د خپل کورنۍ څومره رول مثبت دی او بل دغه په برخه کې دغه شعر په برخه کې ورنه یو پښتنه لرم چې په شعر کې پیغام څومره مهم دی او په دې برخه کې لکه کل کو ته څومره استفاده کړې ده په دې کې خوشحال نشته چې زموږ شاعرانو ډېر ښه لیکل کړي دي او په ټولنې ته وګورو هغه رقم استفاده ته نه ده کړې دا کوم په تیارو کې یو د وسه پورې دغه مده یو پښتنه او بل د ماشومانو بل بل دغه په برخه کې وکړم هغه خپل پښتنه مده دې نه وته خو ډېر به خلک وادم دغه د شعر کې له پښتو توري چې کوم دي ځنه خلک چې په شعر کې نور لیکل باید نور ژبنه توري راشي او هغه خپل عادت شعر ځنه خلک چې نه پښتو غنی ژبنه او دې کې باید ما خپل توري وکارول شي او بل څه چې دا استاد ده دغه په خوندي کې څنګه استادان د دې چلن کې د شاګردانو سره چې هغه سره توري کوي د خوندي نه یعنی په دغه برخه کې وسومره اصلاحات راغلي دي چې دې شي په دې بدغه مشکل ونه لري ځکه هغه مهربانه دي او ټول مرغوي ثابت کړي ده ځنې استادان شته
دوی وایي چې ماشوم په روزنه کې څومره کورنۍ رول لوبولی شي. د ماشوم په روزنه کې لومړنی رول د کورنۍ دی. ګورئ ماشوم له تولد څخه تر درې کلنۍ پورې د هغه شخصیت هماغلته جوړېږي. که موږ ماشوم ورټو هغه وځپو او هغه ته همیشه بدې ردې ووایو نو هغه ماشوم به تل ملامت وي. هغه که لوی هم شي، هغه که هر څومره ښه وروزل هم شي، هغه ملامتۍ هېڅ بېڅ کلام له هغې څخه ولاړ نه شي. او کورنۍ باید په دې برخه کې ډېر زیات پاملرنه وکړي، تر څو چې مخکې له دې چې ماشوم ښوونځي ته ځي هغه باید کامل شخصیت ووځي، په ځان باور ولري، هڅه غواړه له هر چا سره مخامخ شي.
او د استادانو رویه
او د استادانو چلند په اړه دوی ویلي وو، ځکه کومه په اوسني قانون کې د ماشومانو رټل وهل دا منع دي او کوښښ کېږي چې دې برخه کې ډېر زیاته توجه وشي. په هغه ښوونځیو کې چې د کار کېږي د غیر قانوني کار چې ماشوم وهل کېږي، البته که هغه تحقیر کېږي هم دا هم د ماشوم حق نه دی. ماشوم په ښوونځي کې باید هغه پټ استعدادونه راڅرګند شي، نه دا چې هغه وځپل شي او هغه څه استعداد چې لري هغه هم ترې واخیستل شي. نو زه دې سره موافقه یم چې ځینې ښوونځیو کې به له ماشوم سره ښه چلند نه کېږي، خو دا د کورنیو وظیفه ده چې دا پایګیري کړي. کله چې دوی ګوري چې د ماشوم ورځ په ورځ غلی کېږي، له ټولنې څخه لرې کېږي یا له ښوونځي څخه زړه توری کېږي، له اولې ورځې څخه باید دوی په وار وار ورشي او له ښوونځي سره اړیکه کې واوسي. زه خپله یوه ښوونکې یم او کله چې موږ ته کورنۍ مراجعه کوي یا والدین مراجعه کوي او وایي چې زما ماشوم دغه ستونزه لري، نو موږ هغې ته زر رسیدګي کوو. او کله یو ماشوم په ستونزه ښوونکي خبر نه شي، نو ښوونکي به هم نه وي خبر، کورنۍ به هم ښوونځي سره تماس نه نیسي او ماشوم هماغسې ګوښه پاتې کېږي.
او بیا د شعر د پیغام او وخت ډېر کم لرو کنه، نو شعر پیغام څومره مهم دی؟ دوی یو تپوستا وکړو.
د شعر پیغام ځینې شاعران خودي چې په شعر کې خپل پیغام نه لري، خو البته بیا هم یو پټ پیغام شته. خو د شعر پیغام هغه پیغام دی چې د انسان د غټنګ روح چې په هغه کې قید دی، دغه پیغام دی. او هغه پیغام که ټولنه واوري او په یو غږ دغه پیغام بدرګه وشي، فکر کوم دغه تیارو څخه به موږ تاسو ټول ووځو. او د شعر پیغام ډېر مهم دی چې هغه ته توجه وشي او هغه درک کړی شي. البته هغه کسان چې په شعر کې پیغام ته پام کوي او د پښتو توري دوی ښودلي وو،
بالکل
توري باید موږ پکې د پښتو توري فکر کوم هره ژبه څه خپل توري لري او څه له نورو ژبو څخه هم پور کوي. او دا هره ژبه یې لري او یوازې پښتو نه ده او دا کومه ستونزه نه ده چې موږ له نورو ژبو څخه هم توري راواخلو. خو دا معنا نه لري چې موږ سوچه توري خپل پرېږدو او د نورو ژبو څخه دغه وکړو، یعنې اخلو. که خپل توري لرو هغه ورو ورو راژوندي کړو، د ټولنې له تقاضا سره سم موږ په ډېرې ښې لهجې لرو له هغوی څخه توري راواخلو او هغه ژوندي وساتو. البته که کوم نوم توری د بلې ژبې څخه راځي هم دا کومه ستونزه نشته او
ډېر ښه. نیمه په پروګرام کې بس ډېر کم وخت پاتې دی، اخیره کې به درنه تپوسو کو چې دا اوریدونکو لپاره ستاسو لنډ پیغام بسوي.
اوریدونکو لپاره مې پیغام دی، ځکه چې دلته نن زه د ماشوم په ادبیاتو باندې غږېدم، نو زه له دوی څخه دا هیله لرم چې ماشومانو ته مو کیسې ولولئ، کیسې کتابونه ورته واخلئ، له هغوی سره په مینه کیسې ولولئ او کوشش وکړئ چې ماشومان سره مو په کیسو کې خپله هم دخیل واوسئ. او دا کار تاسو ورسره وکړئ، د ماشوم شخصیت به مو هر څنګه چې تاسو غواړئ هماغسې وروزل شي او هر ماشوم به یو قهرمان واوسي.
ان شاء الله ډیر ډیر مننه نعیمه چې تاسو مونږ له وخت راکو. تاسو ته ډیره کامیابی او خوشحالي غواړم.
تاسو ته هم ډیره مننه، مننه چې ماته وخت راکړل، اوریدونکو ته هم او سلام غواړم، نور هم چې مو خبرې واورېدي او موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړ.
ډیره مننه. کور مو ودان نعیمه غنی و را سره د کابل نه، او نن یې را سره په خپل ادبي هلو زلو خبرې وکړې، هغه ادبي هلو زلې چې دوی په ځانګړي توګه د ماشومانو لپاره کوي. اوریدونکو موږ امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوي وي. په راتلونکو اونو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
نغمے زمین تارانے دو تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے دا افغان دا باغ منائے دا خواہ
کتاب واخلی شیر والا مرد بی